کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزام د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري ازادي راډیو د خبری پروګرام ته تاسو ښه راغلاست وایم د کونړ په سرحدي سیمو د څو ورځې څه تیریږي
دا پرون رئیس صدر د پاکستان د خوانه د افغانونو را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي
طالبان په ځواب کې وایي
کله هغه لوري او راکټ هم راغلی وي له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی
په کندهار کې د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي
زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي دا خو د وخت ځای کې د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي
د کورونا د نوی بڼې له کابله د کرسمس په درشل کې زرګونه الوتنې لغوه شوې دي او د افغانستان او اماراتو د 19 کلنو کرکټ ټیمونه نن په آسیا جام کې سره مخ دي دغه موضوعاتو تفصیل لږ وروسته خو اوس خبرونه له اسدالله لودی اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په قزاقستان کې له 200 افغان محصلانو سره مرسته وشوه افغان لوبغاړو د ایران او پاکستان لوبغاړو نه د مویتای سیالي وګټلې او د بریتانیا د عامه روغتیا ادارې ویلي په اومیکرون اخته ناروغان ډیر نه بستريږي بشپړ خبرونه په قزاقستان کې چې باندې 200 افغان محصلانو سره د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمشنري او د کډوالۍ د نړیوال ادارې لوري بشري مرسته وشوه د افغانستان د جمهوریت نظام له پرځې د ورسته له هیواد بهر ډیر افغان محصلان چې د افغانستان حکومت یا خپل کورنۍ ورسره مالی مرسته کوله اوس له سخت اقتصادي تنګسي سره مخامخ شوې دي د قزاقستان د استانه ټایمز ورسپانې د راپور نه مخې پر روانه دسمبر میاشت کې د قزاقستان د بیلابیلو پوهنتونونو افغان محصلانو له آی او ایم یا د مهاجرت له نړیوالې ادارې د مرستې غوښتنه وکړه او یې ویل چې په بانکي سیستم کې د خند له کبله د خپلو کورنیو له لوري ورسره مرسته نه کیږي د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د خپل هیواد په پوهنتونونو کې 155 افغان محصلانو ته ویزې هم تمدید کړي دي د افغانستان په نیمروز ولایت کې د افغان ایرانی او پاکستانی مویتای لوبغاړو ترمنځ سیالۍ کې افغانستان لومړی مقام خپل کړ د افغانستان د مویتای فدراسیون یو مسول متی الله نوري ازادي راډیو ته ویل چې دا سیالۍ د پنځمې په ورځ پیل او پرون ماښام پای ته ورسیده
دا مسابقات بل ملی ولا د نیمروز په ولایت کې برگزار شو نتیجه پاکستان 19 پایټر او 19 پایټر و دوه میډال یو ولا ولس میډال د افغانستان نفر برته راوړی بریال سیوی دی افغانستان
په دې سیالیو کې چې د نیمروز د لوبغاړو په کوربتوب تر سره شوې ایران دویم او پاکستان دریم مقام خپل کړ نن د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره افغان لوبډله په آسیایي جام لوبو کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ شوې ده افغان لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی تر اوسه یې 93 منډې کړې دي په 22 اورونو کې او 3 لوبغاړي یې سوځېدلې دي په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونه الوتنې لغوه شوې دي د الوتنو د اطلاعاتو د ویبپاڼې له مخې لږ تر لږه 2415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوي دي او نږدې 10000 نورې الوتنې ځنډېدلې دي د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحده ایالاتونو بهر ته یا هم متحده ایالاتونو ته وو د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په تېرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي د اجن په سمندرګي کې پروند کډوالو د وی بیړۍ د ډوبېدو لکبله لکتر لګش پاړس کسان نو خپل ژوند له لاسه ورکړ سمندرغاړي ځواکونه وایي چې د یونان د پاروس ټاپو په نږدې 8 کیلومتري کې د بیړۍ تر ډوبېدو وروسته دوی 12 تنه وژغورل شوو کسانو ویلي چې په بیړۍ کې شاوخوا 80 کسان سپاره وو چارواکي وایي چې تیر شپه ژغورونکو د نورو تری تمشو د موندلو لټه وکړه دا په تیرو څو ورځو کې د یونان په اوبو کې د کډوالو د ډوبېدو دریمه پیښه ده چې د ټولو قربانیانو شمیر تر دې دمه 150 تنو ته رسیدلی دی. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې ښیي چې د کورونا په اومیکرون باندې د اخته شوو کسانو د بسترې کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا این ایچ ایس د راپور له مخې د کورونا د ډلتا په پرتله پر اومیکرون باندې د اخته شوو کسانو د بسترې کېدو احتمال له 50% تر 70% پورې لږ دی. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره له دې چې د اومیکرون بڼې شدت کم دی، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپرېږي او د واکسینونو په وړاندې یې مقاومت ډېر دی. څېړونکي وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا یې له کبله مړینې کمې ښودل کېږي، ښایي له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډېرو خلکو واکسین کړی دی. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی تلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا تلسکوپ به د کایناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب راولي. ټاکل شوی ده چې د جیمز ویب په نوم تلسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د غرمې 1:40 د فضا په لور واستول شي. که چیرته له پلان سره سم فرانسوي توغندی په خپل وخت وتوغول شي، نو په متحده ایالاتونو کې دا جوړ تلسکوپ به چې 6,350 کیلوګرامه وزن لري 6.25 دقیقې وروسته له توغندي بیل شي او بیا به د نږدې 1 میاشتې په ترڅ کې په فضا کې ځای پر ځای شي. پر دې تلسکوپ 9 میلیارده ډالره لګښت راغلی دی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا پر کونړ روان بریدونو ته ځواب ویلی. د دې وزارت د چارواکو له قوله که پاکستاني لوري د توپونو مرمۍ راتوغولي، دوی هم ورته عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا بریدونو زور اخیستی او یوازې پرون ورځ ډیورن کرښې ته پر نږدې ولسوالیو لسګونه د توپونو مرمۍ لګېدلې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په دې ویډیو کې ښودل کېږي چې ګنې په کونړ کې د طالبانو ځواکونه پر پاکستاني لوري د دیسي توپونو ډزې کوي. دا ویډیو د خبریالانو اړوند په یو ګروپ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر لخوا خبره شوې ده. وروستیو اونیو کې پاکستان یو ځل بیا په کونړ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې په پرتو ولسوالیو د توپونو مرمۍ راټوغلي. د سیمې خلک وایي له پرون راهیسې په سرکاڼو او شلتن ولسوالیو او ځینو نورو سیمو لسګونه د توپونو او هوان مرمۍ راټوغول شوې دي. ظفر الله د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خپل کور ته نږدې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه وایي.
دا پرون رئیس صدر د پاکستان د خوانه د وانونو را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي. دو سمته وسلې نشته دي چې دا د هماغه خپل نقطې ولولي او بل چې دا مزایل راځي دلته زموږ کورونه تخریبوي. د دې باید زر تر زر دې غم وخوړل شي.
د سیمې بل اوسیدونکی عالمګل بیا وایي که څه هم طالبانو هم مقابل بریدونه کړي، خو د پاکستان لخوا د راتوغول کېدونکو هوانونو او توپونو شمیر زیات دی او خلکو ته یې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي.
طالبانو منګینو چې ډزې کوي، خو داسې مونږ ته پته نشته دوه بل ته کوم ځای نیولي، خو د هغې طرف نه مرمۍ راځي او د خلکو کورونه او مالونو ته زیانونه اړولي دي.
هڅه مو وکړه په کونړ کې له ځایي چارواکو د پاکستان لخوا د شویو بریدونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو کره معلومات واخلو، خو هیڅ چارواکی خبرو ته حاضر نه شو. خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت پیاوی دا بریدونه یې بې ځوابه نه دي پرېښي. د دې وزارت د چارواکو له قوله د خپل مسؤلیت بولي چې د پاکستان لخوا د شویو بریدونو پر وړاندې عکس العمل وښيي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل
کله هغه لوري یو راکټ هم راغلی وي له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی. مطلب دا چې موږ بې تفاوت نه شو پاتې کېدلی، ځواب ورکوونکي یو او ځواب ورکوو.
پرون د طالبانو د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین هم ننګرهار او کونړ ته تللی و. د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، د ښاغلي فصیح الدین له قوله لیکل شوي ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي، خو که پر خاوره یې تیری وشي پر وړاندې غلي نه پاتې کیږي. وروستیو کې په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ کشمکشونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د طالبانو د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس د لالپوري ولسوالۍ په پلوڅۍ سیمه کې د پاکستاني عسکرو لخوا د ځغان تار د غځولو مخنیوی کړی و. پر کونړ د هوان او توپونو بریتونه د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له واکمنۍ پیل شوي او تر اوسه روان دي. له هغه تر ننه پاکستان د دې ستونزې د حل ژمنه کړې، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بریدونو هدف څه دی. د ښاغلي کرزی او ښاغلي اشرف غني حکومتونو هم دا واضحه کړې نه وه چې پاکستان د کوم هدف لپاره پر کونړ او ننګرهار توغندیز بریدونه کوي.
و اموریدل چې له څو ورځو راهیسې د ډیورند کرښې لاخوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه کیږي، او د طالبانو دفاع وزارت هم وویل چې دغه بریدونه بې ځوابه نه دي پریښي. په دې وروستیو کې د دوی د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فسیودین هم دغه سرحدي سیمو ته تللی و او ویلي و چې د بریدونو ځواب به ورکوي. په همدې ارتباط باندې د آزاد اروپا مشال راډیو له همکار ښاغلي احمد شاه اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب، خیر راغلی سټوډیو ته. و موریدل چې راکټونه بیا را شروع شوي دي د کونړ په سرحدي سیمو باندې، د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي، یا حداقل په رسنیو کې په دې ارتباط باندې څه شته؟
د راکټونو موضوع لکه څنګه چې په راپور کې هم ذکر شو چې دا پخوانی موضوع ده، آن د ولسمشر حامد کرزی په دور کې هم دغه راکټونه توغول کېدل، بیا د ولسمشر اشرف غنی په دور کې هم، بیا د هغه وخت د حکومتونو سره ډېرې غوښتنې وسوې، افغان ولس غوښتنې ورسره وکړي چې تاسو هم ورته ځواب ورکړئ. خو د ولسمشر حامد کرزی بیان هغه وخت ډېر مشهور سو چې هغه بول چې که د دې خواسه موږ ځوابي برید وکړو، هغه خواته پښتانه پراته دي، د کرشي غاړې ته باجوړ دی یا دیر دی دغه سیمې دي، نو هلته پښتانه زیانمن کیږي. نو لیازه ځینې خلک هم دا غواړي چې د دواړو ولسونو ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي، نو نه غواړي چې خواته ورته اقدام وکړي. کله چې د طالبانو حکومت رالی، خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان چونکې د افغان طالبانو سره جوړ دی، نو کېدای شي دغه بریدونه تم سي. خو بیا هم دغه بریدونه روان دي. په د تیر ورځو کې په دې کې څه زیاتوالی رامنځته سو. کڅم په د اوسنۍ بریدونو په اړه د افغان د پاکستان حکومتي چارواکو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې به دوی دا ویل چې د ها خواسه پر دې باندې وسلوال بریدونه کیږي، نو دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره هلته بریدونه کوي.
یعنی موږ رسنۍ کې راغلی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو لپاره ګواکې چې دوی دغه سکار کوي، په دې اړه باندې څه ویل شوي دي، چا یې غواړي هم دا سکار وکړي که څنګه؟
همدغه دوی همدغه خبره کوله چې اخواته وسلوال د وسلوال سره د دوی مراد د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان غړي وه، چې د دوی په وینا هلته دوی پټ دي او د دې ځای سفر د پاکستان پر امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو دا ځل دوی څه نه دی ویلي. او پاتې سو د سیمې خاردار موضوع، د سیمې خاردار د موضوع په اړه د پاکستان مقاماتو دا ویلي دي چې دوی د طالبانو له لوري سره خبري وکړلې، خدای نه د واضح کړي چې پر کوم کچ طالبان سره دوی دا خبري وکړي. دوی ول د دې ورسته کې چیرې سیمه خردار لګول کېدی، نو دا به د دواړو لورو په خوښه باندې لګول کېږي.
اغزن سیم پښتنه دې مزاب کړ، زغواړم پښتنم چې د پاکستان پارلمان کې خصوصا سناجرګه کې بحث شوی و د افغانستان په ارتباط باندې، آیا هم دغه ورستي پیکو تحولاتو کنا کومه بل موضوع؟
هم دغه ورستي پیښ تحولات د دې د سنا د بحث مهمه موضوع. د اپوزیشن زیاتره غړو د پاکستان حکومت څخه دا غوښتنه کول چې تاسو کله هم د افغانستان په اړه خپل تګلارې جوړوي، نو اقلا هغه باید پارلمان ته راوړي، د پارلمان ستر تصویب یا بحث وروسته باید تاسو هغه عملي کړئ. خو حکومت پر خپل سر باندې خبرې کوي، یعنی دا خبرې یو خوا د افغان حکومت سره دي او بل خوا د تحریک طالبان پاکستان سره دي، چې د نومبر پر 9 باندې دوی خبرې پیل کړي وي او یو میاشتنی اوربند کړي وو، بیا د دسمبر پر 9 باندې دا اوربند پای ته ورسېدي او طالبانو یعنی پاکستانی طالبانو یو ځل بیا خپل بریدونه ته دوام ورکړي دي. نو د پاکستان د اپوزیشن غړي دا غواړي چې هر تګلارې بهرنی تګلارې چې د پاکستان حکومت پر مخ وړي باید دیواري پارلمان ته راوړي، هلته د بحث لاندې راولي چې کله تصویب سي بیا پر مخ یوسي.
ډیر مننه کوم محمد شاه اعظمي د مشال رادیو خبريالو چې د کونړ پر سرحدي سیمو ورستي راکټي بریدونه همدارنګه د پاکستان په سناجرګه کې د افغانستان په تړاو د بحثونو په اړه باندې خپل معلومات له موږ سره شریک کړه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د
د افغانستان د سوداګرۍ وسنۍ خنوي ټاکل شوې چې نن د افغانستان او قزاقستان د سوداګرو او د هغه هیواد د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو ترمنځ په کابل کې وګډه غونډه جوړه شي. دا څرګندونې د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې تړاو د جوړ شوې نندارتون پی وی څنډه کې رسنیو ته وکړې. ښاغلی الکوزی وي دغه سوداګر د قزاقستان د سوداګرۍ وزارت د یو پلاوي په مالتیا کابل ته راغلی دي چې په غونډه کې به د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو او د سوداګرو ترمنځ په سوداګریزو تړونونو کې د ستونزو د هواري په اړه به هم خبرې وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي په نننی نندارتون کې چې د قزاقستاني سوداګریز پلاوي د راتګ په مناسبت جوړ شوی دی، افغاني کرنیز تولیدات، کھنی تولیدات، لاسي صنایع او افغاني غالۍ نندارې ته ایښودل شوي دي. د نفتي موادو سوداګر د خپل کار په وړاندې د پرتو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دغه سوداګر د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې د نفتي موادو د واردولو په برخه کې د زیاتو اسانتیاو د رامنځته کېدو ترڅنګ د لوړو تعرفو د کمېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېره ورځ ناوخته په یوې خبره کړې خبر پاڼه کې وویل د نفتي موادو سوداګر د غشاند خونې له چارواکو سره د امنیتي ستونزو په اړه هم خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د خبر ځای په خبره د سوداګرۍ خونې مسؤلینو دغه سوداګرو ته د هر ډول همکارۍ ترڅنګ د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړی دی. دغه سوداګر داسې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره د خپلو ستونزو په اړه ګوري چې اوس د افغانستان په ټولو ښارونو کې د نفتي موادو بیې له هر بل وخت څخه لوړې شوې دي. اوس مهال په کابل کې یو کیلو ګاز 100 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 90 افغانۍ پلورل کېږي او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 102 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 112 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 123 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 23 پوله، زر هندي کلدارې 215 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. را به شو د کورونا په اړه باندې د وروستیو تحولاتو په ارتباط راپور ته. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونو الوتنې لغوه شوي. د الوتنو د اطلاعاتو د ویب پاڼې له مخې لږ تر لږه 2415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوي او نږدې 1000 نورې الوتنې هم ځنډېدلي. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحدو ایالتونو بهر ته یا هم متحد ایالتونو ته و. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالتونو کې په تیره یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي. په همدې موضوع باندې عصمت ساروان له موږ سره جزئیات شریکوي.
ډېره مننه. په نړۍ کې زرګونه الوتنې د کرسمس په شپو ورځو کې له دې کبله لغوه شوې چې د کورونا نوې بڼې اومیکرون خپره شوې ده. د الوتنو د څرک لګولو د ویب پاڼې پر اساس د کرسمس یا د عیسویانو د مذهبي اختر په درشل کې لږ تر لږه 2415 الوتنې لغوه شوې دي. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحدو ایالتونو بهر ته وي یا هم په متحدو ایالتونو کې دننه وي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالتونو کې په تیرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي. د امریکا یونایټیډ او دلتا هوایي شرکتونو ویلي چې د پرسونل د کموالي له کبله الوتنې لغوه کړې دي. که څه هم د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې د دلتا په شان خطرناک او شدیده نه ده، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر او چټک خپریږي. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون جمعه اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې ښیي چې د کرونا په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بسترې کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا NHS د راپور له مخې د کرونا د دلتا په پرتله په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بسترې کېدو احتمال له 50 تر 80% لږ دی. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره له دې چې د اومیکرون بڼې شدت لږ دی، خو د کرونا تر نورو بڼو ژر خپریږي او د واکسینونو په وړاندې مقاومت ډېر دی. څېړونکي په عین حال کې وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کرونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا له دې کبله مړینې کمې ښودل کېږي، شاید له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډېرو خلکو واکسین کړی دی. د بریتانیا د حکومت د معلوماتو له مخې د دسمبر په 3 په دغه هیواد کې د کرونا وایرس 1,22,186 پیښې ثبت شوې دي چې 3 ورځې سر په سر ریکارډ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
په کندهار کې د متوسطې او لیسې دورې نجونې زده کوونکي وایي چې باید د دوی زده کړې بیرته پیل شي. دوی وایي په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي او کارکوونکي دي، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې. ښځینه زده کوونکي وایي که زده کړې ژر پیل نه شي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د پوهنې وزارت د یوې ځانګړې لایحې وروسته د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د غراپور ته.
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته ولاړې سي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د هلکانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مرستو غوښتنه دا ده چې زموږ په نورو ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د مسعودې په نوم د نهم ټولګي یو بل زده کوونکی وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې له کوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسي روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل مشته ده کنات ورنه ده، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړ صنفو دی بند دي، ځکه ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې چې د ښځو د تعلیم ده. نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې تر ډېره حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه ناستو د کور مکاتب زموږ سره جلا دي، هم استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي سي؟ موږ په ډېر درنښت د دوی څخه هیله کوو تر څو زموږ د تعلیم په برخه کې زموږ سره همکار اوسي.
د کندهار یو مدني فعال محیب اوتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم په پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب حوزه کې دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دوی ته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل پاړه پر یوې ځانګړې طرحې کار پیل کړی چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل سي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی برنامه، هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتبه سي. او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندي زموږ خوندي او دغه زموږ هیوادوالو بچانی چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپیریال کې ولاړ سي، په ښه ماحول کې ولاړ سي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را خپل درس ورته دي په سالمه فضا کې ولاړ سي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازنۍ ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنوی په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
نور بس دی. لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د د اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ. له هغه راهیسې په هیواد کې د ښځو لپاره د بې برخې کېدو او په سیاسي ډګر کې د ګوښه کېدو په اړه نړیوالو او افغانانو وخت په وخت سخته اندېښنه ښودلې. په دې موضوع ملالۍ بشیر د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ له مرستیالې فروزان رسولي سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ولې مهم دی او که ښځو ته په دې برخه کې ونډه ورنه کړل شي دا به د افغانستان څومره په زیان وي.
کچیر شزی په سیاسي دګر کې په شډاول باندې خپل سهم ولري مشارکت ولري دا د دې بایس ګرځي چې په ټولنې کې د شزی هغه کم حقوق چې دی هغه په سم ډول او په شتو ګورته ورسیږي. د شزو سیاسي مشارکت په دې معنا ده چې په ټولنې کې شزی کولای شي خپل ټول حقوق چې هغه لري یا کم مسولیتونه چې په ټولنې کې لري. موږ د یو شهروند په حیث باندې یوازې حقوق نه لرو بلکې مسولیتونه هم لرو. نو هم مسولیت چې شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسولیت هم لرو خپل د ټولنې پر وړاندې باندې او موږ حقوق هم لرو لکه څنګه چې نارینه لري هماغه شزنه هم لري. خو ښځه هغه وخت کولی شي چې دغه ټوله حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي او مسولیتونه په ښه ډول ترسره کړي کله چې دوی سیاسي حقوق ولري. په دې چې موږ په دې باور یو چې کله د سیاسي کچه باندې ښځې شتون لري او سیاست ډګر کې هغوی خپل ونډه لري دا په دې معنا چې د هغوی ژغ په ښه ډول باندې اوریدل کیږي. سیاسيونو ته هغه کسان چې پالیسۍ جوړوي سیاست مداران دي د نړۍ په کچه د ملي کچه باندې د هغوی ژغ په شه ډول باندې رسول کیږي د هغوی مشکلاتو ته په شه ډول توجه کیږي. او موږ فکر نه کوو چې یو نارینه هغه د ښځو د مشکلاتو څخه خبر ووسی او په هغه ډول ورته توجه ووسی چې کله د ښځو موجود نه په سیاست کې. او د دې یو ډیر ښه مثال دا اوس دی که موږ اوس متوجه شو مثلا په افغانستان کې د ټولو ستونزو مشکلات شتون لري په فعلي حالت کې. زه فکر کوم د دې یو لوی لامل همدا دی چې ښځې سیاسي مشارکت نه دی ورکړل شوی. هغوی په سیاست کې فعلاً هیڅ ډول باندې ونډه نه لري نه په کابینه کې نه په نورو برخو کې بلکې هغه څه یو لږ چې سیاست مداران مو درلودل هغوی هم د مختلفو ګواښونو مشکلاتو سره د مخامخ کېدو له کبله فعلاً د لیري څخه د هیواد څخه د باندې نه خپل فعالیتونه مخته وړي چې دغه بیا خپل نور مشکلات هم شته.
بلې فروزنجانې تاسو یادونه وکړه چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ډیر مهم دی. تاسو دا هم وویل چې په ټولنه کې ټول وګړي یو ډول مسؤلیت هم لري. په دې برخه کې ښځې څومره توانېدلې دي تر اوسه؟
سیاستمداران عموما د دوی یو د عمومي مسؤلیتونو څخه د قانون جوړونه ده. هغه هم د دوی د هغه یو مسؤلیتونو څخه راځي چې البته په رسمي سختار کې هغه کار ډېر ترسره کوي. خو سیاستمداران د قانون په تغییر کې او په دې یعنی خپل هغه په عموم کې هغه خپل تاثیر او اغیز ورباندې لري د هیواد په قوانین او قوانین تطبیقول. اصلا خپل قانون یو اجتماعي قرارداد دی یو اجتماعي تړون دی چې هغه په ټولنې کې د هغې مسؤلیت هر وګړی لري که هغه نارینه ده او که هغه ښځینه ده. کله چې قانون ماتیږي د قانون څخه د غې د ماتولو جزاء هغه هم نارینه ته ورکول کیږي هم ښځینه ته ورکول کیږي. کله چې دواړه د قانون په پرتاله د هغې مخته دواړه په یو ډول باندې هغه ته جزاء ورکول کیږي نو دا مهمه ده چې باید دوی د هغه قانون په جوړولو کې هم خپل برابر سهم ولري. په تیره کې مشکلات خو همیشه سه یوازې په افغانستان کې نه د نړۍ په کچه باندې شزی د مشکلات سره مخ دي. خو البته په یو هیواد کې کچه ډیره ده په یو هیواد کې کچه کمه ده د ستونزو. نو افغانستان په دې چې یو شاته پاتې هیواد دی د څلوېښتو کلونو هم ډیر وخت راهیسې دلته جګړه روانه ده مشکلات ډیر زیاتې امنیتي ستونزې ډیرې زیاتې وي. دا ټوله د دې بایس وګرځېدلې چې ښځې په هغه ډول چې باید په سیاست کې ونډه ولري فعالیت ولري د هغې مخنیوی وکړي. نو له همدې قبله په تیره کې هم ستونزې ډیرې زیاتې وې ولې بیا هم تر اوسني حالت نه اقلا هغه وخت موږ په کابینې کې ښځې درلودلې موږ په حزبونه په دې اخر کې یو دوه جوړ شوي وو چې د ښځو لخوا رهبري کېدله او ښځو همیشه خپل ځغ درلودلې په دولت کې هغوی شتون درلودلې د مشوره ورکولو په کچه سلاکار په کچه باندې ښځو شتون درلودلې. نو په تیره کې ستونزې وې خو بیا هم د ښځو ګډون لیدل کېدی او هغه د پرمختګ په حالت کې و چې نوې هم شوزي سیستم تراسي.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر حکومت کې شوزو په ولسی جرګه کې د خلکو ته استازو، د سناتورانو، د وزیرانو او سفیرانو په توګه دندې ترسره کړي. دا د افغانستان غوندې هیواد لپاره څومره یو لوی لاسته راوړنه بلل کېدای سي چې باید خوندي پاتې سوی وای؟
دا یو ډیره لوی لاسته راوړنه وه. دغه ټول د دې باعث ولې د شوزو هغه مشکلات چې وه، مثلا د مذاکراتي کم ټیم کې هغه څلور میرمنې چې شتون درلودلی، موږ هغو سره همیشه ناستې درلودلې، همیشه د شوزو مشکلات به مو شریکوله. د ولایتو په کچه باندې شوزي به موږ د کنفرانسو له لارې له طریقه آنلاین د هغوی جلسات به مو د هغو شوزو سره به د هغوی اړیکې ټینګولې، ټول به خپل مشکلات شریک کړل د دوی سره، او هغه میرمنې هغه مشکلات چې دوی اوریدل هغه به د مذاکراتو د مخالف ټیم سره چې کله هغوی بحثونه کوله هغه سره به هغه مشکلات همیشه دوی یادوله.
د ښځو د حقونو او سیاسي مشارکت په ارتباط د دغې مرکې بشپړه بڼه به وروستنیو پروګرامونو کې درته خبره کړو، خو اوس چې وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 دی، لنډ خبرونه له اسدالله لودی نه اورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان توغندیزو بریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته ویل چې له هغه لوري یو راکټ هم راغلی وی، له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی دی. د په وینا طالبان په دې اړه به تفاوت نشي پاتې کېدلی. د افغانستان او متحده عربی اماراتو لوبډلې نن په آسیایي جام کې د لوبې ډګر ته ښکته شوې دي. تر اوسه د افغانستان لسکلنو په 400 اورونو کې 140 منډې کړي او شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي. په قزاقستان کې څه باندې 200 افغان محصلانو سره د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمشنر یا د مهاجرت د نړیوالې ادارې لوري مرسته شوې ده. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د افغان ایرانی او پاکستانی مویتای لوبغاړو ترمنځ سیالۍ کې افغانستان لومړی مقام خپل کړی. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کریسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. په لوتا د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې ښیي چې د کورونا په اومیکرون باندې د اخته شوو کسانو د بسترې کېدو احتمال لږ دی. د ایجا سمندرګي کې پرون د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی تلسکوپ واستوي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وربشو د پروګرام د دویمې نیمایي برخه ته، په دویمې نیمایي کې ټوله برخه د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کوکنارو په نوې فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی.
د مجبورۍ په خاطر د هلمند او د افغانستان ټول ولسونه دې ته مجبور شوی دی چې کوکنار خپل پمځکو باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر بند شوی دی.
په دې ځمکې کې کبل هیڅ نه وي، یو خیمه او یو پټو دې مرسته را سره وکړي.
دا چې له معتادو امیدوارو ښځو سره تر لنګواله مخکې او وروسته مرسته کول دوی ته څه ګټه لري، په دې اړه مو له ډاکټرې شینکۍ مینوال سره مرکه کړې ده.
دوی ته ما پوهاوی ورکوو چې دې ښځې باید په شفاخانو کې ولادت وکړي، ول چې دوی د احتیاط دوره کې ده.
د شفې په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له عمله تدریس راڅخه پاتې شو.
معتاد سره همیشه خپل د عمل په فکر کې اوسېږي.
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډرامه واوري.
ولې ژاړې لورې؟ څه خبره ده؟ په مکتب کې چا جنجال درسره کړی دی؟ ټول راپورې خاندي ابي خبرنا راكبي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو تازه کښت تقریبا پای ته رسېدلی او په دې فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویان د کوکنارو نه کرلو په اړه ځواب نه وایي، خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی تر اوسه د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي امر نه دی ترلاسه کړی. د موضوع نور جزئیات بس موږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د لیندۍ د میاشتې په لومړیو کې چې د کوکنارو نوی کښت پیل سوی و، اوس نږدې پای ته رسېدلی دی. د دې سیمو ځینو خلکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د بندېدو په اړه اندېښنه درلوده، خو حکومت تر اوسه پورې دوی ته په رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد هاشم الکوزی د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو پټه خوله پاتې کېدلو لامل په ظاهره د افغانستان تر 9 میلیارډ ډالرو ډېرې هغه پیسې بولي چې د امریکا متحده ایالتونو لخوا کنګل سوي دي.
د افغانانو پیسې چې امریکا کنګل کړي دي او د طالبانو اسلامي امارات یا دلته موجوده حکومت یې نه راستي، د بلې خوا څخه هغه ولایتونو کې چې وچکلي ده دلته هیڅ کښت هلته چې وی کړي هغه کښتونه هلته ساز نه کوي، هلته کښتونه بیچارهګانو باندې مځکې تاوان دي، پر بزګرو باندې هیڅ حاصل په لاس نه ورته راوړي. نو د مجبورۍ په خاطر د هلمند او د افغانستان ټول ولسونه دې ته مجبور سوي دي چې کوکنار خپل په مځکو باندې وکړي.
څلور میاشتې مخکې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم د دوی ویان یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال په یوه شرط د کوکنارو کښت منع اعلان کړ، خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ رسمي حکم نه دی صادر سوی. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د حکومت تازه دریځ وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویاندویان زموږ له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم خبرو کولو ته حاضر نه سول. د هلمند ولایت زراعت ریاست د پلان مدیر مولوي عبدالحمید هم دا مني چې تر اوسه دوی ته کابل د کوکنارو د منع کولو په اړه رسمي حکم نه دی استولی.
عمارت یې بند کړي، امر وکړي، بیا خلک نه کړي، بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریک هم ونه لیدل شي.
د ملګرو ملتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې له 3 کالو راهیسې هر کال د افغانستان د ټولو تاریکو بسول کې 80 یوازې د هلمند ولایت څخه ترلاسه کېدل. د ولسي جرګې پخوانی غړی کریم اتل وایي د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي، بلکې د کوکنارو په کښت کې له بزګرو سره همکاري هم کوي.
د طالبانو حکومت هیڅ یو دهقان په هیڅ څه ممکن نه ویلي چې تاسو مخدره توکو کرکیله باید بند کړي او لا هم د پراخېدو په برخه کې ورسره همکاري کوي، کوشش کوي چې هر څومره ډېر مخدره توکي کرکیله وسي طالبان په دې برخه کې هیڅ نو ممانعت نه لري. او زه یو مثال د هلمند ولایت وایم، سږ کال د معلوماتو له مخې څخه تقریبا دغه فیصدي 95% په هلمند ولایت کې واضح رسېده.
په 2000 میلادي کال کې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې ګډې سروې ښوولې وه چې په دې کال کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه، خو اوس یې 2020 میلادي کال هم پای ته رسېږي. داسې رسمي شمېرې نه دي خپرې سوي چې په افغانستان کې څومره تاریک تولید سوي او په څومره مځکو او 2 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کوکنارو په نوي فصل کې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د تریمادول ګولیو نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې فرشتې انیس خبرې واورو.
خپله تریمادول چې دی دا د اوپیوډ خاندان نه دی، د مخدراتو نه په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خودسرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دي ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري. تریمادول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوي دپاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کېږي تر څو د شخص درد آرامه کړي. خو بیا اوږدمهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږدمهاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کېږي. کله چې یو شخص دا په اوږدمهاله واخلي مثلا پوراس کی کدی دو تا بی تا غست د دری کی سالور کی امداس د دې وجود مقاومت د په مقابل کې لوړ کیږي دا به مجبور دي چې د دې نه زیات واخلي د خپل په دماغ باندې تاثیر کوي په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي شخص ته سرګیچی پیدا کیږي سردردی پیدا کیږي استراب ورته پیدا کیږي یا تشویش خفګان خپل ځان باندې کنټرول نه لري اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي امداس په پوستکی کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکی خارښ پیدا کیږي د سم لیدلای نشي او دیتا د زړه بدوالی پیدا کیږي اسهالات پیدا کیږي استفراغ پیدا کیږي امداس اشتیاي خرابيږي بل خبره دا چې دا شخص ته کم خونی پیدا کوي دا دوا چې دا باید د تلس کالونه چیت سن کې بعد هیڅ استفاده و نشي دینه څنګه چې ویلې ماشومان وجود د هضموي نشي نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده و نشي حمله خزو ته دا ورکول کیږي نه کور کول کیږي باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کیږي یو امیدواره خزه چې په دې باندې روغ دي دا کولای شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکی وسی او یا هم دماغی وسی فزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوې شکل لري دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي سن ډیر زیات چیک دی مګم دا ورکه دی در صحیح یادوي نشي یا مورشه دوه امیدواری په وخت کې دی داونه استفاده کوي کله چې د ماشوم دنیا ته راځي هغه هم موته ده
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر بند سوی دی د هرات د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر د بودیجې نه درلودلو له امله درېدلی دی له بلې خوا له دوو میاشتو راهیسې د هوا په سړېدو سره په هرات ښار کې 15 معتادین د یخنۍ له امله مړه شوي دي د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې دوی ته په ورځ کې له دوو څخه تر 5 پورې د معتادینو مړې وروړل کیږي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
به خدا هوا خیلی خنکه
50 کلن معتاد محمد رضا خپل معتاد ملګری ته د بی سرپنایی او سړی حواله عمله شکایت کوي محمد رضا چې 14 کاله کېږي نشه کوي خپل کورنۍ شړلای او اوس د هرات ښار د واټونو پر غاړه په سړه هوا کې شپې او ورځې تیروي د ده په وینا میرمن او شپږ زامنې په ایران کې اوسیږي او دی په هرات کې یوازې پاتې دی دای د خپلو معتادو ملګرو له امله ویر کوي چې سړی هوا وژلې دي
سردی و سرما و خونوکی و اینا خیلی
هوا دیر سرده ده دویش پی مخی دری موتاجین پا پاکی مرس ول دی موتاجین ستونزو تا هیچ سوک پام نکوی
کسی رسیدگی نمی کنه
د هرات ښار ډیری معتادین د سرپنا او درملنې په لټه کې دي خو دا معتادین په اوسني وضعیت کې یوازې او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي له دې جملې څخه یوه هم 15 کلنه لیلی ده چې نشه یي موادو بې سرپنا او ستومنه کړې ده دا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د درملنې زمينه ورته برابره کړي
په دې زمینه کې کبل هیڅ نوي یو خیمه او یو پټو دې مرسته سره وکړي په خیمه کې به زبون کړو او لک تر لګه لسړی هوا څخه به وژغورل شو
که څه هم تر اوسه پورې په هرات ولایت کې واور او باران نه دی ورېدلې خو د سړی هوا له امله د معتادینو تلفات مخ پر ډېرېدو دي په دوه وروستیو اونیو کې چې د هوا درجه منفي 8 سانتي ګراډه ته رسېدلې ده په هرات ښار کې 19 معتادین د سړی هوا له امله مړه شوي دي د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد عارف جلالي وایي چې دوی ته په ورځ کې له دوو څخه بیا تر 5 پورې د معتادینو مړې ورول کیږي
زوال برج اغرب توصله
د اقرب د میشتې له لمړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه پورې حوزوي روغتون ته د معتادینو ټول 15 مړې راوړل شوي معمولا روغتون ته په ورځ کې 2-3 یا 15 مړې راوړل کیږي
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر درېدلی دی یوازې په هرات ښار کې د معتادینو د درملنې 10 خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې د سلو معتادینو درملنه کوي او لګښت هم خپل د معتادینو کورنۍ ورکوي د هرات د صحت عامې مرستیال ډاکټر محمد آصف کبیر وایي په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو فعالیت د بودیجې د نشتوالي له امله درېدلی دی
په هرات ولایت کې د غوریان ولسوالۍ په ګډون د معتادینو د درملنې مرکزونو 360 بسترونه د بهرنیو مرستندوی ادارو یا ډونرانو په مرستو پورې تړلي وه اوس د دې معتادینو درملنه نه کیږي ځکه چې د خوړو او درملو لپاره بودیجه نشته
د هرات د صحت امیر ریاست د شمیرو لمخي په دې ولایت کې 50000 معتادین ژوند کوي چې له دې جملې څخه نږدې 15000 سرپناه نه لري. دوی د واټونو پر غاړه او یا هدیرو کې شپې او ورځې تیروي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په هرات ولایت کې د معتادینو درملنې بهیر بند شوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریچ پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. لموتادو امیدوارو خجو سره تر لنګواله مخ کې او رسته مرسته کول هغه پروګرام دی چې د نجات په نوم یو غیر دولتي موسسې لخوا عمل کیږي. دا چې دا پروګرام امیدوارو خجو ته څه ګټه لري او له دوی سره څه ډول مرستې کیږي، په دې اړه مو د دې پروګرام نو مسؤلی ډاکټر شنکی مینوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو د دې پروګرام د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
بعضې ښځې د تداوي په جریان کې یا بعض مخکې د تداوي نه دوی بعضې عملهدارې ښځې دي. بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده او دا ښځې معتادې دي که نه د جریان د معتادیت کې عمل لري، نو مونږ آګاهي عامه پوهاوی ورکوو چې دوی باید شفاخانو کې ولادت کوي، ولا چې دوی کیدای شي دوی سوی اشکال ولادي ولري یا مخکې د وخت نه دا ولادت کوي. بعضې وخت ماشومان کم وزن وي، کله چې مونږ دوی کورونو ته ځو بیا دوی فامیل سره کورنۍ سره مثلا میړه سره خواښې سره یا نور د کور هغه کوم چې دوی سره د دې اختیار ده دوی سره مونږ خبرې کوو، دوی ته ما پوهاوی ورکوو چې دې ښځې باید په شفاخانو کې ولادتو کې ولشي. دوی د احتیاط دوره کې ده، دوی کمخوني مقاومت یې ډېر کته یي، ډېر زر عصباني کېږي. معتاد ښځې ډېر ستونزې لري، نشي کولی چې دغه درد تعامل کړي.
که دغه د مخکې تر ولادت او وروسته تر ولادت او د ولادت په جریان کې د دوی پر دغه مراحلو راته خبرې وکوي شي، تاسو څه مرسته ورسره کوئ په دغه درو مراحلو کې؟
دا درې مراحل چې یو مخکې د ولادت ده، د زیږیدنه په جریان او وروسته د زیږیدنه. د ولادت نه مخکې دوره چې هغې ته انتي نیتل کیر وایي یا انسي دوره، دا درې میاشتې پورې ده چې دې کې د ښځې دردونه پیدا کوي، ډېر زیات شدید دلبدیګان لري چې مونږ دې ته بیا معلومات ورکوو چې دا دلبدي د ارازي ده خیر د پخپله په خسر کېږي یا کوم دوا ته ضرورت دی. بل د وینې معاینه ورکوو چې کم خون ده، دا څه رقم دې د کمخونۍ دوا چې فولیک اسید ټابلیټونه ورته دې ته مونږ ورکوو. د دې دوا څنګه مثلا بعض دردونه پیدا کوي، د درد لپاره دوا ورکوو. بیا هم روحي تداوي منګایا گای ورکو، روحي تداوي کو، بیا د هم لګي درن تر مستر کې چې د سلورو میاشت شروع کیږي تر شپږم میاشت پورې. د کې باز خزي امینه و چې بولی درد به من کازب در دنیا پری میچور کنټراکشن ورته دغه دردونه ورته پیدا کیږي. د کې مونږ دوا ورکو، بل تغذی کې باید ډیر متوجي شي چې باید د چی شي خپل کوم شخوراک او خوراکي ما چې لاسرسي لري، مثلا د صابه ده و شدې د اګې دي پروتيني مواد، بل خوب او استراحت ته ډیر ضرورت لري. بیا درن تر مستر د ملګي چې شروع کیږي دا اته منهم لاسن تر چې دی ولادت کې باید دی فشار مونږ روز مره یا کا پفته کې امیاش کې دی فشار چې چې دی فشار باید جیک نه وي. کله چې دی دا د ولادت مرحله شروع شي کوم کلینیک خو مونږ دلته مونږ په سراځي مونږ معاینه کوو، ریفرشیټ ورته کا کور کور کې دې تا گئی ورکړه چې باید شفاخانه ته وي سي اتمن یا شفاخانه کې باید ولادت وي. دا کوم مونږ سره کو شفاخانه ته لګو په نارمل شکل باید دلته شفاخانه کې ولادت کې.
تر ولادت وروسته بیا تاسو له دې سره له دغه شی خجو سره څه مرسته کوي؟
وروسته د ولادت چې دې ته پوست نیټل کیر بیا مونږ جسمي او روحي مریضان دا مریضان تداوي کوو. او دا که خونریزي ولري د خونریزي جلوګیري مونږ کوو، که کم خونې دې ته مونږ متوجه کیږو په غذا باندې فشار استراحت وکي، څه کومه غذا چې لاسرسی لري هغه دې وخوري. او بل ماشوم ته باید خپل شیدې هر 15 دقیقې شپږ دقیقې بعد ماشوم ته شیدې ورکړي چې ته باید څه رقم د دې نظافت مراکم محیطي نظافت یا مشت شخصي زلسه دا باید په نظر کې ونیسي. دا مونږ ټول ورته دی که بعد ولادت
کله کله ډاکټر صاحب شي کیږي چې ځینې ښځې چې هغوی د حمل په جریان کې نشه کړي وي، دغه نشه د دوی پر دغه ماشوم باندې هم تاثیر کوي، یا ماشوم چې پیدا کیږي هغه نشه یي دنیا ته راځي یا بل مشکل باندې اخته وي، په دې برخه کې تاسو دوی سره څه مرسته کوئ؟
مونږ دې ته عامه پوهاوی ورکوو، ورته وایو چې دا نشه یي مواد په ماشوم مثلا سوی شکل ده، یا بعضې دي چې مثلا الکول استفاده کوي دوی مخکې د وخت نه ولادت کوي، یا که مثلا بعضې ښځې دي سګرټ څکي یا دا تاریخ چې دا د ماشوم د سږو التهاب سبب کیږي، اسما برانشیت ورته وي چې د سږو یو تکلیف ده، د او کال پورې بیا دا دوام کوي، ور ماشوم سوی شکل راځي، وزن کمی، دا مونږ معلومات ورکوو دوی پرې پوهیږي. او مونږ هیڅ وخت د عمل دوران کې مونږ د مواد پرې نه شو کولی چې قطع کړو، ولې کله چې دوی مواد قطع کړي دوی ته ډېر زیات شدید کنتراکشنونه یا دردونه پیدا کیږي، دغه دردونه سبب د سخت کیږي، مخکې د وخت نه خونې زیګانې ورته پیدا کیږي. معتاد ښځې چې ولادت کوي دا ماشومان نسبت نارمل ښځو نه فرق کوي، دا ماشومان وزن کمی، ډېر ژاړي، ډېر نارامي، دا بعضې میندې ډېر وارخطا کیږي. موږ دې میندو سره کار کوو چې دوی خیر ده څه وخته پوش ده ساسو دغه نشې یا د مواد مخدر تاثیرات ده، خیر دا ورور د مرور زمان دا ماشوم ښه کیږي، نارنګ شیدې ورته ډېر ورکوي، نظافت ته متوجه اوسي.
دغه پروګرام د حامله ښځو لپاره څه اهمیت لري؟
اول خدا چې دا ښځې هیڅ نه پوهېده چې د مخدر مواد په دوی څه تاثیرات لري، بیا خصوصا په جنین، دغه عامه پوهاوی و چې دوی پوه شو چې مثلا دغه مواد که دوی استفاده وکړي دوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي، ته سبب د سوختونو کیږي، یا بورشن ورته وي، یا مخکې د وخته ولادت کم وزن ولادتونه، حتی سبب د ماشوم د مرګ هم کیږي بعض وخت. خوشبختانه چې مونږ اوس دغه پروګرام چې جوړ کړی دی نه مونږ ډېر ښه نتیجه لاسته راوړو. یو بل ګټه دا چې مثلا دا خو کورنۍ نه پوهېده سختونه به کور کې کوه، خونې زیګانې به دې پیدا کول، یا دا ولادتونه مخکې د وخت نه به ولادتونه کول. کله چې زمونږ دا پروګرام مونږ شروع کړی ده اوس خوشبختانه چې دا کورنۍ مازیریږي، دوی دن د کوم ستونزې نه دوی پرېږدي شفاخانو کې چې هلته لاړ شو، راته ډاکټر صاحبان سم ور سره کومک کوي، او نارمل ماشومان زیږوي که خونې زیګانې هم چې لوګیري کېږي مخنیوی کېږي د چاخونې ځای نه.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د امیدوارۍ پر مهال نشه د ماشوم د نقصان لامل کیږي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار ده. د لغمان ولایت شفیع دوه کاله د کابل ښار په ولیسه کې خوونکی و چې موتاب سو. دی وایي چې کله د لیسې مدیر زما په نشو خبر سو له لیسې څخه یې وسړلم. دا چې شفیع ولی او څنګه موتاب سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
څوارلسم پاس یم، دوه کاله استاذي مې کړی، دوه کاله داخله خدمت درملمین مې ویلې، وظیفو په حساب ما تقریبا دوه کاله وظیفه اجرا کړې، د استاذ په صفت، معلم په صفت. یو کال مې خوندس سالم انسان وم، درس مې ورکو، یو کال پسته په دې مرض اخته شوم. معتاد سړی همیشه خپل د عمل په فکر کې اوسېږي، هغه هم د شاګرد څه پلمو ساتي، څه تدریس به ورته وکړي. په همدغه عمل باندې مې خبر شو، مدیر د مکتب و، بیا دا خبره حوزه تعلیمی ته لاړه، بیا ته مکتب نه وویستل شو. ما یو موټر واغستو، موټر کې شپې د خوانه به مې کار کوه، ورځې د خوانه خپل وظیفې ته تللم. ملګري پیدا شله ټیکسیوانانو، څوک عمل یې کوو د شیشې، موږ هم ورسره اخته شلو هدې دپاره چې شپې د خوانه خوب ونه کړو او خپل کار غریبي و. درس نه هم پاتې وم، درس به مې ورکولی نه شو. وجود که می تغییرات ده غراغه چه با معمولی خبر بنده به زمان لانجه بود، اصاب بام خراب بود، با معمولی خبر پا کور که می لانجه بود که کم دوست مخی تراغه خ خبر بای که چه ورور ده غکار مکه و آقا سر بام زمان لانجه بود. وجود را تا خراب کرده، ضعیفه شو ایمه، هم ده مغزون هم ده بدن، تقریبا دو کم اتیا کیلو وزن می وست چه زن تلمه چلور شپیتو کیلو تراغه هم. دار شي نه پاتې وم، بیا بالاخره قبلګا صاحبم پاسې دغه موټر کور کې ودره، په یو بانه او بل بانه باندې به روپۍ به مې پوره پیدا کړم، مقصد خپل ضرورت به مې رفع کوه. تقریبا په ورځ کې یو نیم ګرام دوه ګرامه شیشه به مې وهه، 200 روپۍ باندې به زما عمل پوره کېده. تخمینی که در توای ما یا دریلا که چلورلا که ده غصه پیسی را نتیلی دی ده دسی او نشه ده چه او ای سرده پا مسته که روڑی پیسی اق ناق هم در نماس رفیگ یا خواه ده خواه که نشه میکرده نوی حالت با میخو خود زندگی میو گور که قدر میو پا اجتماع که قدر میو اندیوال تا میقدر و او پا نشه که چه او سیگه اندیوال هم در نم لری تختی مور و پلار هم در نلری کیگه و آقا خپل ورور دی ساکه ورور دی آقا هم در نلری کیگه پتا شرمیگی.
دا ازادی راژیو درنو آوریدون کو پا خاطره که مو آوریدل چی دا شفیه پا نومی و موتاد دا نشیل عمله لتدریس تخپات سو.
رازا اکرام مونگا تا تا منتظرو
باز دادا ازام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین تا کوای
تا چه غواره چه ما موتاد که ها؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی
دا داس مردار شاید های چه پا یو دود یه سلای موتاد کیگی
دا بیا که اویلا
دا خبرم دی ازادهی راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا چه زمان سرسم و دخمنی که وی
دا ازادی راژیو درنو آوریدن کو دا دای دا زهر و کانوان خبرونی ورستی برخی تراور شدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخواه پا شانستاسی لپاره و پزر پوری دراما لرو دا درامی کیسه داسی دا چه نوریال خوانجی چخه پزرا کور ترازی او خپلی مور توایی چه نور خوانجی تا نزب دا وایی چه پخواه با یواز انجونو پا کچه که ملندی ورباندی وحلی خو اوس پا خوانجی که هم طول ور پوری خاندی دا چې پر نوریه ولینجونی خاندی او رسته به څه پیښه شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
ولې ژړې لورې؟ څه خبره ده؟ په مکتب کې چا جنجال درسره کړی دی؟ هر اوله چه مکتب تزم پا کسه کنجونه وای آقا تا تریاکی لور راخلا خیر دی لوره دیده این مخبرم بسی مگرزه خلق با حق سوایی تر چه وقت پنده پسی گرزه مر اولاس خلق را پوری خندی نن چه در پوری و خندل نن پسم که یوین جلی مالم سبتا ویل چه دی نوری مور تریاکی دا دولم سنفیانو را پوری و خندل نن یو سنف خبر شو سبا با دور مکتب خبر شی پخوا یوازو خالکو په پکوسو که ملندی را بنده وحلی تر دی وروستا با مکتب که هم خالک را بنده ملندی وحی
خب ما امتحان هم درلود
پا دیدون رو وره خبره دی امتحان پی خود
تو خود اخبار سنف اول نمره باید امتحان لیوار کرده وی
زد اول نمره که پا بلا وحم چینجون ملندی را بنده وحی نور بیخی مکتب دنزم
دا تو وحی لوری چون را زحمت دی سلی دی مکتب سنگ پریگ دی
دا دور ستا دلسا کتا دا تریا کنشه نکولای اوز بابالی خلکو ما تا پیغه رو نرا کولای
ریختی هم چی دازما گنا دا ما فکر که او چی دی پلا دا مرگ غم با دی پونه شایر کم خو خبره نوم چی ام با می صحت لار چی او می زد پونه شی هیچ کل غم نیریگی تا نشی مخی هم کنده و ما اوز هم کنده یما خو اوز ناروغه او بیزت هم یما
چی شی؟ تا دا دیل پر دا تریا کنشه شروع کرا چی دا بابا غم ایرشی؟
اولوری کلا چی ستا پلار مر شو ما با هر اوراز جدل بیو چارا تویل چی تریا کخورا طول غمونه با دیرشی خود تریا کزو ما غمونه لره نکرل نور غمونه پرو گورا بار کرل
موری بلسای تا با کده شو حال تا با مخالق نبیجنی چی تا تریا کی
نلوری دای لارد نده باید زن لده شرمندگی خلاص کو
سنگه بای خلاص کو
تو بای وی نلوری چیز سکوام نور بچوک پا مونگ ملندی نوهی دانان اخیری ورز ده تنه پلار ما ترس برلی زبا دی خام خواب سواده کوام او دی بخت تر کوره بری رسوام
سلام علیکم جبار لالا
و علیکم سلام ستړی مشی
خیر یو سی جبار لالا تام ستړی مشی یو دو کیلو بوره خوراکا
په دواړو سترګو درې درکومه
اوهو جبار لالا
اسلامه څه خبره ده
آغا زمونگ ده کوچه تاریکی شفیخی تاو گورا
ولی سور بانده شویده
پا خواب چمره خیرن او تکا جیره و خونن یه چمره خب پاک علیه گوستی دی او داش خط ازا شوی هم ده
تا نه خبر چی دسته کیسه ده؟
نه والا نیم خبر زو خدا چوم یاشی مسافر وم
شفیقی خود زان علاج وکه اوز بیرته ده پا خواب پشان پا مکتب که معلمه ده هم روغ جوڑش و او هم ماش اخلی
سوای دا خوی دیر خکار کرده دی پا بیچارگی پسی با طول و رز ماشومانو ناری واغلی چا آقا دا تاریکی توڑی راغلا
دا زادی راڈیو درنو آوریدم کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ساعت یک بعد از ظهر